السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سویډا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په پام کې د ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آسیا زړې هیوادونو کانفرنس په 9 غونډه کې پر سیمه ایزو همکاریو خبرې وکړې. په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. په غور ولایت کې 14 مرجوب له اړولې ده. په کندهار کې د بیا رغونې 2 پروژې پرانستل کیږي. متحده ایالاتونو له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې له سوریې سره د بشري مرستو مسأله دې نه سیاسي کوي. د غور یو سیمه ییز چارواکی وایي د دې ولایت په دولتيار ولسوالۍ کې د یو ماین په 14 کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د دولتيار ولسوال محمد موسی کلیم ازادي رادیو ته ویل چې دغه 14 پرون مبشین وسوه.
د امنی قمندانۍ یو ټانک د طالبانو لخوا پر یو ایښودل شوی ماین برابر شوی. په پیښه کې یو تن شهید شوی او دوه ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي په کندهار ولایت کې به نن د یوې لویې پروژې په ګډون 2 اقتصادي پروژې پرانستل سي او ځینې نورې به عملي فعالیت پیل کړي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډله کې د ارغنداب د اوبو د سرچینو مدیریت مهمه پروژه هم شامله ده.
ځینې نوې پروژې تمه ده چې کار پیل شي، لکه د ارغنداب د اوبو زیرمو پراختیايي پروژه پلان ده چې نوې کار پیل شي.
د ښاغلي رستمی په وینا د دې پروژې لګښت به څه باندې 380 میلیون ډالر وي چې د رغونې چارې به یې د کرنې وزارت، د اوبو د تنظیم د ملي ادارې او د کلو پراختیا وزارت لخوا په ګډه ترسره سي. په پام کې ده د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د لوبو دویم پړاو نن د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پیل سي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف پرون ماښام د دې لیګ د ګډونوالو لوبډلو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل.
در مزار شریف در استادیوم در واقع
با مزار شریف کی د بلخ ولایت په استادیوم کی به د فاریاب خراسان، د سرپل قدیم، د کندوز د واحدی ځوانانو او د تخار د ساحل سپو لوبډلې سیالي سره وکړي چې شپږ ورځې دوام کوي.
د افغانستان د فوټبال لیگ د سیالیو په لومړي پړاو کې د مرکزی او جنوب ختیځ ولایتونو څلورو ټیمونو ګډون کړی وو او شپږ لوبې پکې وسوې چې په ورستۍ هغه کې د خوست د اتلانو د کلوب لوبډلې د لغمان د ځوانانو لوبډلې ته د یو په وړاندې په شپږو ګولونو ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون ویان شغلی مشعوف وویل چې تر دې دمه د کابل استقلال لوبډله د 9 امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې ده. تاکل سوی د دې لیگ دریم پړاو دوري لا تلسمه تر 23 نیټې په هرات ولایت کې تر سره سي. د امریکا متحده ایالاتونو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له سوریې سره د بشري مرستو مسأله دې نه سیاسي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون دوشنبه امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل چې له جګړې ځپلې سوریې سره د بشري مرستو لپاره باید د دې هیواد نور سرحدونه پرانستل سي، څو نږدې 1.5 میلیونه بېوزله وګړو ته د خوړو او نورو د اړتیا وړ شیان ورسیږي. شغلی بلینکن د غرض روسیې او د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته چې د مسکو نږدې متحد دی د اشاره په لړ کې وویل چې امنیت شورا باید په سوریه کې په حملو کې لشکېلېدو او د دې هیواد یوازینی پرانستې مجازي سرحد ته نږدې پر روغتونونو بمبارۍ ته د پلمو له جوړولو ډډه وکړي. متحده ایالات پروانه میاشت کې د امنیت شورا دورهیي مشري کوي او د پرونی غونډې مشري شغلی بلینکن وکړه. د بیلاروس لوی ترنوالی د اپوزیسیون د مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا پر ضد د تروریزم اړوند تحقیقات پیل کړي دي. دا اقدام لوی ترنوال اندری شوید پرون اعلان کړ. شغلی شوید په یو بیان کې تور ولګوه چې میرمن تسیخانوفسکایا او ځینو نورو کسانو څو ورځې مخکې د فیسا جوړه کړې وه، څو په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي او ودانیو ته اور واچوي. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د چارواکو دا اقدام په بیلاروس کې د حکومت پر ضد له څو میاشتنیو مظاهرو وروسته د معترضانو د ځپلو لپاره یو بله هڅه ده. په دې هیواد کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغې پیل سو چې د تیر 2020 نه د کال د اګست پر 9 نیټه د ولسمشرۍ د ټاکنو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو د شپږمې پرله پسې دورې لپاره د ولسمشر په توګه اعلان سو. میرمن تسیخانوفسکایا چې له دې انتخاباتو وروسته له بیلاروس څخه وتلې ده، د لوی څرنوالۍ د پرونی اقدام په اړه سمدستي عکس العمل نه دی ښوولی. د پاکستان ولسمشر عارف علوی پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایرس پر ضد له واکسین کولو سره سره د کووید 19 ناروغي ټیسټ مثبت راغلی. شغلی علوی پر ټویټر لیکلی چې د کورونا پر ضد د واکسین لومړی ډوز ترلاسه کړ، خو انټي باډي له دویم ډوز وروسته فعال شوه. د پاکستان دفاع وزیر پرویز خټک هم په کووید 19 ناروغي اخته شوی او له هغه مخکې د صدر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې د کورونا د ټیسټونو نتیجه هم مثبت راوتلې وه، خو عمران خان ډیر ژر شوسو او ډاکټرانو اجازه ورکړه چې کار پیل کړي. په پاکستان کې پرون د 24 ساعتونو په لړ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د 1400 کسانو د مړینې او له 4500 څخه د زیاتو نویو مواردو راپور ورکول سو. خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه ډیره برخه د آزادی رادیوي مجلې ته ځنګړې شوی، خو په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول پروسې د نهمې غونډې په دویمه وروستۍ ورځ وینا وکړي. جمهوري ریاست وایي چې د ولسمشر غنی د وینا تمرکز به تر ډیره د سیمه ییزو همکاریو د غرض د ټوریزم په وړاندې د مبارزې پر موضوعاتو وي. احمد تکلو نور تفصیل.
تمه ده چې د آسیا د زړه د هیوادونو یا د استنبول د پروسې په نهمه غونډه کې نن پر اصلي مسایلو بحث وشي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به هم نننۍ غونډې ته وینا وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند دوا خان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی وینا به د سیمه ایزو همکاریو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په ګډون بیلابیل مسایل راونغاړي.
سیمه ایز همکاري په اقتصادي برخه کې، د تجارت په برخه کې څو مهمه ده. د تروریزم تعدید، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو رول په کوم اندازه باندې دی. د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو مسؤلیت څه شي دی. همدارنګه تر کورونا راوروسته سیمه او د سیمې لیدلوری پر دې باندې د ولسمشر وینا ورټوله ده.
ولسمشر غنی پرون دوشنبه ته ورسید او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان، صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره یې وکتل. ښاغلی غنی له ولسمشر رحمان سره تر کتنې وروسته وویل تاجکستان په افغانستان کې د سمدستي اوربند د ټینګېدو ملاتړ کوي. په عین حال کې د دواړو هیوادونو چارواکو د دواړو ولسمشرانو په حضور کې د همکارۍ 15 تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. ارګ په یو خبر پانه کې وایي دا سندونه د سیاسي، امنیتی، ترانسپورتي، تجارتي، ترانزیتی، د انرژي او فرهنګي همکاریو په برخو کې لاسلیک شول. په خبر پانه کې همدار زیاتونه شوې چې خاغلو غنی او رحمان یو ګډه اعلامیه هم خبره کړه. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. دا سیاد د زړه یا استنبول پروسه په 2011 کال کې د افغانستان او ترکیه په ګډ نوښت پیل شو. د دې پروسې اصلي هدف په سیمه کې په تیره له افغانستان سره د امنیتی، اقتصادي او سیاسي همکاریو پیاوړي کول دي. افغان حکومت هیله مندی چې د آسیا د زړه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو نهمه غونډه به د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع له لا پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دوشنبه کې په نننۍ غونډه کې به د ایران، پاکستان او هند په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران حاضر وي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
او سم اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
لنډمهاله حکومت افغانستان ته ویجاړی راولي. دا له استرالیا د خبریدونکو تحلیلي خبرونه انټرپریټر دیوې مقالې سرلیک دی. په مقاله کې راغلی د امریکا دا وړاندیز چې د افغانستان اوسنۍ حکومت د لمنځه ولاړ شي او د طالبانو په ګډون د موقت حکومت رامنځته شي افغانستان ته سوله نشي راوستلی. د لیکوال په باور دا نسخه ځکه ګټه نه کوي چې افغان وتلي سیاستوال سره ویشلی دي او بیلابیل دریځونه لري. مقاله کې د محمد اشرف غنی او عبدالله د تیرو ټاکنو مخالفتونو او بیا په یوه ورځ په ارګ او سپیدار کې د لوړې مراسم د دغو مخالفتونو یوه بیلګه یاده شوې ده. وړاندې راغلی دا به بې پروايي وي که فکر وشي یو موقت حکومت او پکې ښکېل سیاستوال دی له سوله ییزې لارې داسې جوړجاړي ته ورسیږي چې دولت ته کوم زیان ونه رسیږي. د مقالې په یوه برخه کې راغلی دا هیلې هم بې ځایه دي چې ګواکې موقت حکومت دی وکړای شي شفاف او عادلانه ټاکنو ته زمینه برابره کړي. ځکه د لیکوال په باور افغان دولت په تیرو شلو کلونو کې ونه شوای کړی چې پر ټاکنیز سیستم او نورو ډیموکراتیکو پروسو د قناعت وړ کار وکړي. پاکستان ابزار ور ورځپاڼې بیا په وروستۍ ګڼه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو یوه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي امریکایي ولسمشر جو بایدن له افغانستانه سرتیری باسي، خو استخباراتي ادارو یې خبرداری ورکړی چې په دې صورت کې به طالبان واکمن شي. ورځپاڼې د امریکایي رسنیو په استناد لیکلي هغه کسان چې نه غواړي له افغانستانه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې امریکایي پوځیان ووځي جو بایدن ته استخباراتي راپورونه د استدلال په توګه وړاندې کوي. وړاندې لولو چې امریکایي ولسمشر له افغانستانه د ځواکونو په وتلو غور کوي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ دې برخه کې غوڅه پرېکړه نه ده کړې. جو بایدن په تازه څرګندونو کې ویلي د مې د لومړۍ میاشتې مهلت له تخنیکي پلوه ورته ستونزمن دی. د خبرو یې د طالبانو غبرګون پارولی او دې ډلې ویلي که امریکایي ځواکونه د دوی او واشنګټن د هوکړې له مخې په ټاکلې نیټه ونه وځي، پر وړاندې به یې بیرته جګړه پیل کړي.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 11 دقیقې دي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د ویب سایټ له لارې اوریدلی سئ. دغه راز تېرې خپرونې په ویب سایټ کې په ثبتي بڼه پیدا کولی سئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی ته ورتللی سئ. د دې خپرونې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوې، خو اوس هم یوه نړیواله مسأله راخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې په میانمار کې د مظاهره چانو پر وړاندې د پوځي حکومت لخوا تشدد نور د منلو وړ نه دی. په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو کې په میانمار کې د معترضانو د ځپلو په عملیاتو کې سلګونه کسان مړه یا هم ټپیان سوي دي، د دې هیواد پر پوځي حکومت د نړیوالو انتقادونو په زیاتېدو دی. په دې لړ کې د امریکا متحده ایالاتونو له میانمار سره د سوداګرۍ یوه معامله وځنډوله. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل نوري.
په میانمار کې لا هم پر معترضانو د پوځ ځپونکي عملیات دوام لري، او په دې ترڅ کې د راپورونو له مخې پرون دوشنبه د دې هیواد په لوی ښار یانګون کې 15 تنه مظاهره چیان د اعتراضونو پر مهال ووژل شول. له پوځي کودتا وروسته د روانو اعتراضونو په ترڅ کې تیره شنبه تر ټولو خونړۍ ورځ وه چې 114 مظاهره چیان ووژل شول. په دې ورځ زرګونه کسان د میانمار په بیلابیلو ښارونو کې لارو کوڅو ته راووتل، او په دې هیواد کې د پوځي واکمنۍ د ختمېدو او د پرزول شوي حکومت د بندیوانې مشرې آنګ سان سوچی د خلاصېدو غوښتنه وکړه. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې په وژل شویو کې 9 ماشومان هم شامل وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې په میانمار کې د تشدد دا کچه د منلو نه ده.
It is absolutely unacceptable to see violence.
دا قطن د منلو وړ نه د چوینو د خلکو په وړاندې په دومره لوی کچا تشدد کیږي. ډیر خلک وژل کیږي او د سیاسي بندیانو د خوشی کولو او په میانمار کې د جدي سیاسي انتقال په وړاندې دومره کلک ممانعت کیږي.
سرمنشي ګوتریش زیاته کړه نړیواله ټولنه یووالی او ژمنتیا ته اړتیا لري څو په میانمار کې د وضعیت د عادي کېدو په هدف فشارونه زیات کړي. بلخوا متحده ایالاتونو د 2014 کال د سوداګرۍ او پانګونې د موافقې په اساس له میانمار سره خپل ټول تماسونه ځنډولې دي. د امریکا د سوداګرۍ استازي کاترین ټای پرون د مارچ په 9 په یو بیان کې وویل له میانمار سره به سوداګریز اړیکې تر هغه وخت ځنډېدلې وي چې په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د اصولو په رڼا کې منتخب حکومت نوی راغلی. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ په میانمار کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. ډیپلوماتیکې سرچینې وایي د دې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه برتانیا کړې ده. د امنیت شورا بل غړي چین هم په میانمار کې د روان تشدد له کبله اندېښنه ښودلې، او د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاو لی ژیان پرون وویل روانې خونړۍ نښتې د هیڅ لوري په ګټه نه دي. هغه زیاته کړه چې د دې تاوتریخوالي اصلي قربانیان خلک دي. روسیې چې مرستیال دفاع وزیر او څو نورو چارواکو یې د روانې اونۍ په پیل کې په میانمار کې په یو پوځي پریډ کې برخه واخیسته اعتراف کړی چې له نایپتاو سره خپل اړیکې پراخوي، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف په عین حال کې وویل د دې معنا دا نه ده چې مسکو د میانمار روان خواشینونکي جریانات تاییدوي. په میانمار کې د سیاسي بندیانو د مرستندویو ټولنې د فعالانو د ارقامو له مخې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا راهیسې له 4500 زیات کسان وژل شوي دي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره وخلی
دلانه فیصله و منګوله وګ در شری
په هنه
زمي مون په مکتب کې د باران لپاره پناین نشم په زمګه کینو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام هله د نوې کال مو په خیر پیل کړی وی د دیونې په خبرونه کې شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال د استورو پاړه راته غږیږي
په زړو زمانو کې په ډیرو زړو زمانو کې اسطوري د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسالات وي
د افغانستان په جنوب کې د موسیقي د یوې مشهور علي پاړه راپور لرو
تقریبا نو دا چې یو جاپانی چې شخوندور جاپانی مو جوړو دا چې وخت وایي
لا ځوان ممثل شفیع الله شباب سره مرکه لرو
زسه ویډیو کوم ازان کې د سینار عالم چې زه تمثيل کوم زسه وایم دا کډغه مجلس کې دغه ناش سیمه
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې کا تر پای را سره پاتې شي و به یوري جاپانی یا بینجو د موسیقي هغاله ده چې د افغانستان په جنوبی ولایتونو کندهار هلمند او روزګان کې ګڼ مینوال لري او رستربلی یا وریدونکو ډیریږي په جاپانی یا بینجو د جنوبی ولایتونو ترڅنګ اوس په ډیرو نورو ولایتونو کې هم محفلونه تاوده وي د موسیقي د دې علي پاړه د راپور اوریدو ته مرابولم
د جاپانی دا ژغ وخت نا وخته د جګړې زپلی هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سردار محمد لخټو جوړ دکان څخه پورته کیږي هغه لکلون رئیسی جاپانی چې په ځینو سیمو کې بنجو هم بولی د موسیقي دا هله ژغوی او جوړوی د موسیقي دا هله په هلمند روزګان او کندهار کې په محلي مجلسونو کې ډیره مشهوره او ډیر خوشوونکې هم لري په دې جنوبي ولایتونو کې که څه هم د جګړې ډګر تودی او خلک یې جګړو بیکاری او بېوزلۍ مایوسه کړي خو یو نیم ځای لا هم په کلي او بانډو کې د ځوانانو مجلس په جاپاني تود وي جاپانی جوړون کی سردار محمد وای که څه هم د کار بازار څورسوي خو بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي او د دې لپاره چې خپل هنر وساتي پټی ته بیا په خپل لاس جوړ کړي جاپانی پلوري
جوړوي بارے بیا داخل ګتمر کو اگر اکان تقریبا نو دا چې یو جاپانی چې شخوندور جاپانی مر جوړو دا چې وخت وایي نو تا وخت مر جوړو نو تا وخت وایي دا نو تقریبا دا چې د لزر سنیولې دا زه در نظر او دا چې کښته شی چې بیا دی 15000 څلور نیم زره
سردار محمد د جاپانی د جوړولو ترڅنګ خپل هم ښه جاپانی ژغوي او وایي چې نورو ته هم د جاپانی ژغول ښودلی سي د جاپانی مینوال وای جګړو د حجرو داسې مجلسونه او بانډارونه ساړه کړي چې پکښې کې به زاړه او ځوانان راټولېدل د دې جاپانی د موسیقي مجلس به یې جوړاوه مغفرالله سالار د ارزګان ولایت اوسیدونکی او د جاپانی مینوال دی هغه وایي
واقعیت هم که وګورو په جنوبی ولایتونو کې ځوانان تل د همدغه جاپانی پر ږغ سره راټولېږي موږ خپله پر دغه جاپانی ډالې سره زیاته مینه لرو او موږ د مجلس مالګه ده د جاپانی اله موږ مخکې شل ملګري یا 15 ملګري به وو چې هر ځای به مو سره ناست ولاړو نو موږ به دا د جاپانی اله ژغول هغه پامه مو یو په بله وو خو متاسفانه باید وای چې زموږ ملګری وس د جګړو لامل کم سوی دي. ملګری مو د لاس ور کړی دي. شاوخوا اته یا هم نه کسان سره پاتې دي.
سندرغاری حبیب الله شباب وای نامنی یو پکوټو او حجرو کې د ناسمو شیرونو او ناسمو نڅاو سره د جاپانی ژغول د موسیقي د جیالینوم بد کړی دی. خو نوموړی وای د بیر ته هڅه کړي چې د لاله شو شیرونو سره ژوندۍ کړي چې د مینوالو په زړونو کې بیر ته ځای ونسی. هغه څه چې شاید د سردار محمد پر کاروبار هم شاغیزه وکړي. سندرغاری حبیب الله شباب وای
پخوانی موسیقی البته کوی او دغه جاز موسیقی تر دغه خلک خوشی. نو په دې اساس باندې ما هم په دروستوی کې دوه درې سندرې په جاپانی کې ځکه ویلې چې ټولنه ولس لیواله دی دې ته چې دغه موسیقی ژغ واوري او دغه موسیقی کې سندرې واوري. نو بیا زم دې ته اړ سو چې زم پکې وایم دا خو تر دې راځه پوری بازي هنرمندانو بیا د دې موسیقی رنگ داسې بد کړی وو چې په کې ناوړه شیرونه ویل ناوړه شیروت غي استفاده کوله. نو په دې اساس باندې می بیا دغه ځینې سیمه ایز او فرهنګي کلتوري کاکړی ویلې پکې چې وسا غ په نړیوالو تلویزیونونو کې نشریږي او خلک تر دې راځه
دا چې ولې د موسیقي جیالې ته جاپانۍ وایي دا مو د کندهار له یو محلي سندرغاړي نعمت الله کندهاري څخه وپوښتل. هغه وایي د لومړي ځل لپاره افغانستان ته دې جاپاني یا بینجو ته ورته اله له جاپان څخه راغله چې د کندهاري په وینا خلکو به ژغول او وروسته د دې آلې په الهام خلکو دغه وطني آله جوړه کړه او د جاپاني نوم یې پرې کېښود. د جاپاني په نوم دا موسیقي نه یوازې په جنوبي ولایتونو کې مینوال لري بلکې د افغانستان په شمالي او ځینو نورو ولایتونو کې هم مینوال او ژغوونکي لري. په ځینو سیمو کې دې ته بینجو هم وایي. دا آله په ځینو سیمو کې له منګي او په ځینو نورو سیمو کې له چمبې یا دریا سره یو ځای ژغول کېږي او سندرغاړي ورسره سندرې وایي. هغوی چې جاپانۍ ژغوي وایي د موسیقۍ دا آله تر نورو ارزانه او ژغول یې اسانه دي.
شفیع الله شباب د میدان وردګ ولایت اصلي اوسیدونکی دی خو اوس په پېښور کې ژوند کوي. نوموړی ښوونځی د اقتصادي ستونزو له وجې په دریم ټولګي کې پریښی او له پلار سره یې په کارونو کې مرسته کړې. شباب اوس لنډې ویډیویي ډرامې جوړوي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي چې ډېر کتونکي هم لري. شفیع الله شباب وایي د ده په څیر ډېر نور ځوانان هم شته چې د تمثیل استعداد لري خو کورنۍ یا ټولنیز شرایط اجازه نه ورکوي چې دوی تمثیل وکړي. له شباب سره مو مرکه کړې خو تر مرکې مخکې د نوموړي د یوې تمثیلي ټوټې لنډه برخه هم در اورو چې نوم یې دی خلک به څه وایي.
چټي اخته د تایز سمندګ جنگ جوړو سره ویل تا پخا خوې سره ګولې دي سر دي خوکس. نو وی بخه کنه سوال زاري دکې ولي نه بخي
دماغ نه نه سی وی وای په خلک بسوای
تک مدولا ولي خپه
ولا یار زیت نه کوز دا کړل دمر په سره نه ستاس ا دز مل پرابلم اوري دي په پخې کوم
چټي اخته ولي اوري زما په خو کنه اوري زه سکه
مغز کار کوي خلک بسوای
ولا سنډای مار د درې ملي پر نن چاور په لاکار کړې و چې سل وخت در په یافر نستا
چی شي اتا مازغه کار کوي صرف د سرنی خیراتونه سکه چې به ورپسې کې
خلک بس وای
ته خیرات خلکو لپاره کې ثواب لپاره کې
ثواب نه پاره
ثواب لپاره چې کې جمعه تلار ته دوه رکعت نه پور پسې وکا
دا خلک بس وای
خلک دی وای خلق دی وای کنه سیار سو وای بکنه خلق تی کلار کینی تاس ناس خلق د لیونی سو خبره می دسی کولا تی دسی ندی کول پکار
چا
څنګه راغلی تمثيل ته؟ یعنی کوم انګیزه باعث شو چې ته راشې تمثيل دی وکړې؟
شوق مې ډېر زیات ور سره، ما د عکسونو سره ډېر زیات شوق وم. بیاو ما کامرا یادنه واخیستله دغه عکسو لپاره، عکسونه مې بیا اخیستل. بیا ما سره یو زوړ مایک پروت و په کور کې، هغه مې مې سره واخیست. سټین خو د کامرې راسره نه و، په خښتو مې ځان ته کامرا کېښوده. ما تر اوسه تخس یو ویډیو جوړه کړه چې څنګه خوان کوي پیش وي. کامرا مې ځان ته په خښتو کېښوده، مخامخ خو ته ودرېدم، موبایل مې جب نه راوباسه، بس غوږ ته مې ونیو. ما لالو پلان کیا داسې دا واسې داسې خبرې مې یو د شیطانات ویډیو مې جوړه کړه، لکه دوه کسان چې یو شیطانې په لانجه سره اړی که نه، لکه یو عبرتي ویډیو مې جوړه کړه. آخر کې مرته ګوره دا ولاکه ښه کاري، داسې کار نه ده کول په کار. هغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړه، نو خلکو ډېره خوښه کړه، ډېر تشویق یې کړم. پوه شوې؟ بس ما نور هم مینه ورسره زیاته شوه. بله مې جوړه کړه، بله مې جوړه کړه، اوس بس دغه حد ته رسېدلی. نو
د یوې ویډیو تمثیل دی که راته وکړې چې یعنې ستا خپله هم هغه تمثیل ډېر خوښېږي، هغه کیسه یې
ته ودرېږه. دا ځونډۍ ګل هم سعودي ته لګلی ده، د دوه میاشتې وسو زه پیسې را ونه لګلې. الو ځونډۍ ګله، څنګه ښې جوړې؟ په خیر یې؟ پیسې د سره راولګوه ورونه، دلته تربرونو نه شار هم د هغه نورو پیسې راولګه. دې پیسې راولګه، ته څه شي ته لاړې؟ څو قرآن ویلې خو پیسې راولګه که نه؟ ولې څه شي درباندې سوي؟ راځې رانشه، پیسې وګټه، پیسې تربرونو سره سیالي وکړه. سیالي
ویډیوګانې چې جوړوې، کیسه څنګه ورته پیدا کوې؟ یعنی خپله یې ورته لیکې که نه نورې کیسې راخلې هغه تمثیل کوې؟
ویډیوګانې اکثر د ما داسې وي چې هغه زه په دې خپلو سترګو ووینم. اکثر د ما ویډیوګانې د کلیوالي رنګ لري، غیبت، شیطانیت، دروغ، جس چی شو ګورم په خپل ذهن ته. سی ما یو ویډیو خوښه نه سی کړم، ته اکثر ډیر خلک هغه لګي او ټوکر او لګي او غره ولګي په دې ویډیو جوړه کا. ما وس زما چی شو خوښ نه یم، نه زه ویډیو جوړوم نه څه مطلب یا پیغام پکې نه، یا زه نه جوړوم. چې کوم ویډیو ما خپل خوښه سی په خپل سوچ فکر منی جوړوم.
ډیر ځوانان ستا په څیر د تمثیل استعداد لري، په مجلسونو کې، د ملګرو په منځ کې، په کور کې تمثیل کوي، خو بیا دغه جرأت نه کوي چې دوی دې راشي، ویډیو دی وکړي، یا یو کار دی وکړي چې دا د دوی هنر خلکو ته ښکاره شي.
بالکل، او نیکی ډیر خلک داسې آیا برته ښکاري. ما ته خپله په دې ډېر مشکل جوړ شوي کور کې، دا ویډیوګانې زه چې کله خلک مشهور شوم، ما ته کورنۍ لخوا، هغه لخوا مشکل جوړ شو. ما پرېښودې ویډیوګانې. پلار ته به مې هر سړي وویل سو زوی دې وګوره، دا کار خو زموږ پلار نیکه نه ده کړی، دا ویډیوګانې جوړې داسې آیا بوته ښکاري. نو باید ونسې ګوره، د موږ دا خلک چې دي که نه، پردي سریالونه ګوري په نیمو نیمو شپو ورته ناسي. بیا ما داسې ویډیو یې چې زنانه یم کته سي ماشوم ما سره ماشومان دي کنه، زه به هغې کیسه بیا یې هغه وکړم. د کار سړی کته سي او یو پیغام یې کې زما ویډیو دما ویډیو اوس یوه ویډیو د اته میلیونو کسانو کتلې ده. چې په دې اتیا لکو چې په دې اتیا لکو کسانو کې هغه یو لک کسان په هغه باندې مثال خبرې هغه خبره عملي کړي، نو څومره ښه کار اوس، څومره ښه خبره داسې یو خو پیغام دغه ځان باندې عملي کېدو د اتیا لکو کې یو لک کسان کوي به.
تاسو سره په اکثره ویډیوګانو کې ماشومان هم دي، دا ماشومان څوک دي در سره او خپله دې روزلي؟
ماشومان مې خپلې کورنۍ ماشومان دي، هو خپله مې روزلي ماشومان. خو ما بیشي سوچ نه چې زه به ماشومان لکه اول ته ما خبره وکړه سي ما ځان ته ویډیوګانې جوړولې، خپله مې ځان ته کامرا ایښې وه، ویډیو به ما کولې، دوه درې ویډیوګانې ما دغسې وکړې. څلورمې ویډیو کې ما سوچ راغی د یو بل کس سره ضرورت و، دوم کس ډېر ضروري په کارو مال. اوس به څنګه کوې؟ دې کې یو دانه ماشوم روان و، تره زوی مې و په خپل کور کې راسره ده. ما پیسه را وایه، ما ته دلته راسه، پوه شوې؟ ما ته کښېنه، ځان سره مې څنګ ته کښېنه. ما داسې خبرې به وکړې، دا ویډیو کوو چې هغه ویډیو مې وکړه، بیا مې فیسبوک ته هغه بیا خور پسې خلکو خوښه کړه. بیا مې ته هغه ځان سره په ویډیوګانو کې راوسته، داسې ماشومان اوس دغه ماشومان هم راسره یې. اوس مونږ هم
دغه کار چې ته یې کوې، څه ګټه یې در رسولې ده؟ یعنې نن سبا خلک چې کومې ویډیوګانې جوړوي په هغو ګټه کوي، تا ته څه ګټه رسېدلې که نه؟
ګټه خو یې دغه ګټه راته رسېدلې ده، شکر الحمدلله. چېرته داړ ښه عزت او قدر هم کېږي، په درنده سترګه خلک راته ګوري چې چېرته داړ. دغه نه بله غټه ګټه چېرته ده؟ یو د یوټیوب په هغه ورکوي، دا د اقتصادي ګټه چې ته یادې، نو هغه یوټیوب نه پیسې به راتلې داسې د میاشتې. او نور خود خاص ګټه ماته نست شوقی کار کوم شوق مینه
مخکله مرکه دی خبره وکړه چې اکثره کیسه ته مثال مجلسونو راخلی د سپینګیرو لکیسوی راخلی چې هغه څوایي په ویډیوګانو کې مهم ډیر هڅه کړي د شیدا د ټولنې نیمګړتیاوی نقد کړي یعنی ډیر تمرکز پام دی کوي کا فکر کوي نه نور مسائل هم شته چې پاغه باید کار وکړي
ډیر کوشش ومنګ دا اول دی ټولنې دا غلا ریواجونه دی بد ریواجونه دی ګوره یو ویډیو ما جوړ کړي وا دی والک پلار و پات سوې د ورور و پات سوې د خپل خپلوان و پات سوې دا یغه سره مثال خبرې روپی نشته پیسې نه لري اوس یغه ته دا ضروری دی چې هغه ورپسې خیرات کوي خام خام هغه ورپسې خیرات کوي نو یغه غریب سره خو مثال خبر روپی نشته دوه ورپسې وکسه خیرات خو ضروری نه ده اوس هغه به د چار پی ام راخلی اوس یو ویډیو ما جوړ کړی هغه خپای زوار سم ولی خپای ولا نن مې د ورور یا پلار یا د هغه د سلویختی ده یا درېم ده اوس پیسې سره سره نه چې خیرات وکم شنه به راکار کم چې زه د خیرات وکم ورور م ته خدا ضروری نه دي استخامه خیرات ورپسې وکړه تاسو نور کیسیم ستا خو هم ډیر سي دي د ریواجونه راغدی مون کوشش هم دای شي ټولنې د ریواجونو لږ سره برابر راغی
یعنی اصلاح شي
لکه غیبت مثال خبر اوس زمونږ مو یو مجلس ناسي خامخا دوی یو بیچاره غیبت به کرا شروع کی لږ نور داسې سامې خبرې سره وکوي نور وکوي دا ودونو کې ځینې رواجونه یي دا د خیراتونو کې ځینې رواجونه یي تا به کته دي په ویډیوګانو کې ستا خلک یې ګوري نو ښه ورته معلوم دي نو
که تا ته د دې موقع برابره شي یا تر دې ښه امکانات درکړل شي نو فکر کوئ دا به تر دې ډېرې ښې ویډیوګانې تولید نه کوي یا د اقل تاسې خپله دا هڅه کړې ده چې مثال د کار دغه ډول مو بدل کړئ یو څه باکیفیته وي کمرا ویډیو ثبت یې که نه کیسې ټول داسې وي چې هغه په یو لوړ معیار وي ځکه تاسې له یو ځایه را پیل کړی او د شوق کار مو کم امکانات وو اوس ضرورت دی خلک په لوړ کیفیت یو شی درنه غواړي د دې امکانات خو درته برابر سي یا تاسې خپله دا هڅه کړې ده چې باید په لوړ کیفیت کار وکړئ
دې پسې ما ډېر هڅه کړې ده چې په لوړ کیفیت کار وکړو زه سیزه سپا خبره کوم دا ما سره چې اوس کومه کیمره ده دا سیزه ما نیمې روپۍ خپلې ټولې کړې نیمې مې د چا کارس کړې ما دا کامره ځان ته واخیستله ښه کیمرې دا نیمې روپۍ ما چانه کرس کړې دي دا یو کیمره ما ځان ته واخیستله یو ماما مې ده په جرمني کې د مایک او د ډېرو اول به ما ویډیوګانو غږ ډېر خراب و یا غیر ته څه پیسې راولګلې لکه زه خو دا کوشش کوم اول ما ویل چې دا یوټیوب چینل نه که پیسې راته راغلې ښه کامرا ځان ته اخلم ښه کیفیت به خیسي خو دا خو به لا ښایي ډېره به خیسي مونږ مثال خبر کامرې او د هغه سیستم برابر شي خو بیا دا ښایي بس اوس په دغه باندې م کار شروع کړی هغه اول نه م چې اخیستي په دې بس شروع نه
تمثیل لې چېرته زده کړ چا در وښود که نه خپله دغه استعداد یې درلود او راغلې کار دې پیل کړ
هېڅ هم نه ده راښودلې زه چې ویډیو کوم زه ځان کې داسې نه راولم چې زه تمثیل کوم زه داسې وایم لکه دغه مجلس کې چې دغسې ناست یم پوه شوې دا ما خپل هم دغه ټیپ دی دا
اوس که یو لنډ تمثیل بلم راته وکړي داسې جالب تمثیل
د یو بخیل ویډیو تمثیل د خلک یې ډېر زیات خوښوي ده ما دغه لپس هم خلک ډېر کې خوښوي که نه چه شي غونچه ګل ته هم خدای موټر ورکړه اپاز یې ولاکې موټر ته څه وي هغه ته هم خدای موټر ورکوي مونږ ته خو خدای ولې موټر نه راکوي شي هغه ته خدای موټر ورکوو توبه توبه
ستا له تجربو نور ځوانان څه استفاده کولی شي یعنی دوی باید څه وکړي هم هغه هنر چې لري د هغه هنر د غوړېدو لپاره او هم دا د دې لپاره چې د دوی لپاره یو کاروبار شي
را دې شي ځوانان ته خو په کار دي چې وړتیا یې څوک لري که نه هسې یو نیم خو یې هسې چې چا خبر په ځان ریشخان ویل دي هغه خو نه خو چې چا کې وړتیا یې کولی شي هغه دې بالکل دې راشي ورته ما ته ډېر کسان وایي ما ویډیو کې سره واخله ما ویډیو کې سره واخله زه ګورم چې چا کې ورته ګورم ما یو الګ د ځان سره مې راخېستې سو ویډیوګان کې د ما سره نه ویډیوګان کې ما نه پومرم غړ د اجمل نومې د اجمل ما سو ویډیوګان کې ځان سره واخستغه د اوسې ځان تخپل وینس پې پیج ځان ته خلاص کړ لکه ما راوست دي ته چا کې ورتیاي زیم راولم په کار دي کولی سی ورتیاي کې ولی نه دا خو یو چاته به سبق هم کېږي داسې پالتو ویډیوګان نه شي مطلب یوړو داسې یو چاته خصوصي اصلاح یو سبق کې ورسیږي لکه ډېر سوچ فکر ورته په کار داسې خو نه داسې یو خندول دي خندا خو پوهېږه یو نیم کلي کې یو لیوانای پوهېږي ټوکې شروع کړي ګاډې وړې خبرې کوي یا نور خلک هم ورته خاندي دا خو داسې خو نه ده یو خندول ته خو یو ټولنې ته یو سبق یو څه شو اصلاح میسج خو ورته ورکړي یو پیغام خو ورته ورکړي کنه داسې خو نه داسې یو خندول دي
جراس ادبی جرګه لاتیرو دیر شو کلونو راهیسه په کراچۍ کې فعالیت کوي چې کتابونه چاپوي او فرهنګي غونډې کوي جراس ادبی جرګه اوس په کراچۍ ښار کې د لیکوالو د راټولېدلو او لنورو ادبی ټولنو سره د اړیکو په مرکز بدله شوې زموږ همکار صالح محمد صالح د جراس ادبی جرګې له یو وتلي غړي امان افریدی سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې په کراچۍ کې نن سبا فرهنګي فعالیتونه څنګه روان اندی
کراچی ډیر ستر خار د دنیا د پښتنو هم د ټولو ستر خار د تلويختو لکونا بالا پښتانه دلته مشته دي ننم کسو ګراشي د دې خاورې اصلي باشندگان چې کم دي هغه قدر کوي او دلته خپ عزت سره روزی ځان ته پیدا کولی شي د ادب چې کوم پوزیشن ده پښتو ادب هغه هم پشلګاو ټولنی دي چې هغه کار کوي زه په زه خپل اسانتیاو مطابق چې کوم زه کې څو کسان شاعران دیوان راټول شي نو ټولنه جوړ کی او دغه وشلو نو سیوای ادبی ټولنه زما تعلق چې دغه د کراچي جرس ادبی جرګا بین الاقوامی شهرت لري او ریاست تسلیم دی له وبخیا خو په دې دنیا کې نشته کې اثر افریده د الله ژوند لري او نور ملګری څوک پښتونخوا کې دي څوک د ملک نه بهر دي دغه یو مضبوطه اداره جوړ کړې ده ډېر فیست نه رسیدلې ده پښتنو ته په ادبي حواله باندې نغې په دنیا کې تاسو کته شي پیژنې بهم رحمان بنیرې جرس پیداوار ده ظفر صافی ده جرس ادبی جرګا داسې تنظیم ده نظم ضرور لري خو اداسې نظم لري چې دام ریکارډ ده جداغه عہدیدار نشتا
آیا جرس ادبی جرګه یا نوري ادبی ټولنې چې تاسو ویل شمیري په کراچۍ کې شاوخوا شلو تر رسیدي په نور یلتون کې یا نور هیوادونو کې له فرهنګي او ادبی ټولنو سره اړیکې پالي
ربط خو ضرور تا پښتانه چې چرته دي د ټولنې او د ملګرو انفرادي تور باندې اجتماعي تور باندې په دواړه حوالو باندې ربط لرو ز افغانستان ملګرو سره یورپ کې امریکا کې چې کوم ملګری دي دا غي سره ټول سره د جرس د بجرګې او د جرګې د ملګرو انفرادي رب شته د جرګې کوم کار او زیار ده هغه جوته خبره ده ټول دنیا فرنګي ملګری ټولنې پیسې ته او ملګری انفرادي تورم پر اپت کیږي څه اوسم زمونږ کیسر افریدی یو کتاب غالباً لک لوری تنقیدی مضامین دی مکالی دی او سیریزی دی مختلف کتابونو داغی مجموعہ دا افغانستان نعمت اللہ صدیقی چاپ کلا پیخور افغانستان ننگرہار کابل پورے تعلق ساتو دا هر میشتی پوڑنبی اتوار دا جرس دا بی جرگی اجلاسوی او زین وطا پتا دا زمونگ دا سے غنیشته دفتر نه لرو دلته پارک دی په پارک کې کینو عوامي ځای دی مثلا کې پابندی نه وي او نه د چا احسان وی روان دی
تاسو خپل هم شیرونه لیکي او لیکنی کوي او په ټولنیزو شبکو کې خبروي هغه فرهنګیان چې ستاسو ترڅنګ په کراچۍ کې فعال دي څه ستونزې لري او څومره فعالیت ته زمینه برابره ده
سل په سلا مزدور کار دي مهنت کشه دي طاهر افریده روزګار استیبل شوی دی ډېر ښه ترانسپورټ کار کوي هغه شروع کړی دی خو طاهر صاحب چې اول کړی نو هغه ټیکسی به چلول مزدوري کړی ده باقاعده روزانه ټیکسی چلولی دی محنت یې کړی دی او په دغه حساب باندې هغه یو اداره ټیبل کړی دی بل ترزوی او پارتنرشپ او درې خونې و بل مثال به د ریاست تسنیم واخلم الله پاک دی وبخي هغه جز پولیس کې نوکری کړی وای کانسټیبل او کانسټیبل برتی شوی او پولیس کې چې کلا مړ شو الله دی وبخي نو هغه وخت هم هغه په هغه او دی باندې کانسټیبل باندې کانسٹیبل وغیرہ اولدار نہ شو صوبیدار نہ شو حکومتی سطح باندھے سرا امرستی نہ کے دو برابری دی علاقے میں داسی دی چے حکومت اکثر ترقی یافتہ کارونا ڈیولپمنٹ کارونا جی دی آگاہ دیر کم کی گی کیسے پروگرام ہی یا لگا غنی خان پہ حوالہ سے پروگرام کو یا خوشحال خٹک یا رحمان بابا آرٹس کونسل پارا سہولت فراہم کرے ہو زیرا کرے ہو اگل تم پروگرام نے ڈیر شے کڑی دی کہو
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوی، خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمی ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول. استوری که څه هم رښتیا بنه وي، خو تر یو وخته یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوزاوه او دوی به مطمئنو چې کېدی شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی. مثال د لمر، سپوږمۍ، ځمکې، ژوند، زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده. خو د عقلي او بیا تجربوي معرفت دورو اسطوره شاته پرېښوده او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شوو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني، تجربه یې کړي او بیا باور پرې وکړي. که څه هم د اوس زمانې انسانان په اسطورو ډېر باور نه لري، خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د اسطورو رول مهم بلل کېږي. د اسطورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د اسطورو په اړه معلومات راکوي.
اسطوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ، د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د دې ژوند بخلی هغه کوم قدرت دی. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخود تعجب وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو. باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه، ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کېږي. اوله برخه اساطیری ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوره کشف کړي، اسطوره د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطوره تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کېږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو. روز له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربه رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساينسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساينس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډه یې کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلی ملګری دی، د دغه خلقت سره او د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجوده وي، او د همدې لپاره تر ننه پورې چون دغه د نن زمان انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوي کېږي اسطورې له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت شعور کې ځای لري.
لکه تاسو مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانې رامنځته شوي او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوی اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې یې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یوه دوران ارباب الانواع وروسته لغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل، او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوی اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطورې زیږیي رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید د انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی له نورو سیارو څخه د راغلیو پشقاب پرنده چې ورته وایي دغه الوتونکي غابونه یا د نورو سیارو موجودات، دا پخپله د نوې زمانې اساطیر دي، ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کېږي، فلسفي حالت ته ځي، او لغنه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې پخپله د زمان له پلوه زړې له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیري تاریخ نه لري. دوه خبرې دي، یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زموږ هم دي. دا بله خبره ده چې موږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، موږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیله ده. هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې ګڼې اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابیا او پتی خان مشهور اسطوره ده په خپل په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابت کړی چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغانی اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دي پاتې شوي؟ چون دوی دغو اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې لپاره دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبی ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته، زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي، او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډېره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونان تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندې، بلکې ډېرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباري جهاني همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار صالح محمد صالح لیکلمه کړی.
دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې مونډلی دی په کانه یې وشتلی خلک. د ړندو شهر دی لډیوی سره خپلوی نه لري، د ړندو شهر دی لډیوی سره خپلوی نه لري، د سترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني، د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني، دلته هندارو ته لانه دي درېدلې خلک. نه د زخم نه د درد په علاج کوسو تبي، نه د زخم نه د درد په علاج کوسو تبي، پرون لسان سره ووتل راغلي خلق. چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، د سنگسارونو تر میدان ازي شاغلی خلق. ترشنا آسمانا گیلمن چغی ماستوا، ترشنا آسمانا گیلمن چغی ماستوا، داسی دیر دبل پتور دل توجیلی خلق. دل تچراغلی نو درهم تمامت ریکوا، دلته چراغ لینو درهم تمه متری کوا د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلق د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلق جهانی تمه د مردی د لیونتوب کیسه ده جهانی تمه د مردی د لیونتوب کیسه ده په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلق په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلق
وریدونکو د ازادي رادیو مجلې په ورستیو شیبو کې مو په خدای سپارم تر بیا ښه وخت ولرئ.
دیوه درتا دسترګو بلې دې تګړې دې تګړې دې تګړې دې خاموش ارزوګانې تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خافرے دے شرم والے سنگار ویدا سرنگ خافرے دے شرم والے جذبے کرتا دنیا میں کڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے go pale de tagade de tagade de tagade de tagade de tagade de
کچی مینا پہ سوئی صدا سے کار دا لکچی مینا پہ سوئی روپے سلفانو ورے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے دیوے کرتا دستر گو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے